د سهار 8 بجې شوې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو د دې یو ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو. خو لمړی په مخکې خبرونو ته لهرات څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه را رسیدلي. رویټرز خبری آژانس د جرمني د جیو ساینسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجې و، نن سهار وختي د هرات ولایت په 4.5 کیلومتره کې سیمې ولړزولې. د خبر له مخې دا زلزله د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د زلزلې شدت 6.3 درجې و. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي رادیو ته ویل د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. په عین حال کې د هرات د حوزوي روغتون یو چارواکی ویل دی چې له نننۍ زلزلې وروسته د روغتون ته یو مړی او 15 شپېته ټپیان راوړل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. اروپای ټولنې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې 3.5 میلیون یورو په ارزښت د نورې مالی مرستې ژمنه وکړه. د اروپا د مدني چارو او د بشري مرستو د عملیاتي خوندیتوب عمومي مدیر ماسیج پوپوفسکی پرون په هرات کې خبریالانو ته وویل
نن موږ د مرستو بله بسته چې 3.5 میلیون یورو کېږي اعلانوو چې زموږ شریکان به د زلزله ځپلو پر لاسنیوي لګوي، لکه د سرپنا برابرول، د تشاک پاکې اوبه او هغه څه چې زلزله ځپلي ورته اړتیا لري، ځکه موږ تل د افغانانو تر څنګ وو او یو.
په کابل کې د جاپان سفارت هم پرون اعلان وکړ چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې ټولنې په غوښتنه په هرات کې زلزله ځپلو ته د خیمو، بړستنو او نورو ضروري توکو مرسته کوي. په هرات کې ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې لا یې هم په لازم ډول لاسنیوی نه دی شوی او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د اسرایلو جنگي الوتکو پرون یو ځل بیا د غزې پر تړانګ هوایي حمله وکړي چې له کبله یې غاڼې ودانې په کندوالو بدلې شوې او خلک اړ شول چې ځانونه امن سیمو ته ورسوي. ورسته لدې چې حماس ډلې د شنبې په ورځ پر اسرایلو لوی ډلېزا حمله وکړه، غزا تر اوسه د اسرایلو لغچ اخیستونکو حملو سره مخامخ ده. مرستندویو ډلو غزې ته د مرستو در رسولو د یو دهلیز درمایسته کولو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړي چې روختونونه لمړیو او ټپیانو ډک دي. بلخوا اسرایلو د خپلو احتیاطي ځواکونو شمیر 3,600 تنو ته رسولی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د غزې پر تړانګه به ځمکني عملیات پیل کړي کنه. په دې کارکیچ کې تر اوسه له دواړو خواوو 1,900 کسان وژل شوي دي. د ترکیې او روسیې ولسمشرانو د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ د کړکیچ د پای ته رسولو په اړه خبرې کړې. کرملین وایي چې د رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین د پرونیو خبرو تمرکز په منځني ختیځ کې پر سمدستي اوربند او د خبرو پر بیا پیل و. د ترکیې جمهوری ریاست وایي دواړو مشرانو د زیاتېدونکي کړکیچ د مخنیوي او سیمې ته د بشري مرستو د رسولو د تدابیرو په اړه خبرې وکړې. کرملین په یو بیان کې د ملکي وګړو د تلفاتو پر زیاتېدو خپګان څرګند کړی او په عین حال کې ویلي دي چې روان کړکیچ یوازې د فلسطین او اسرایلو د دوو دولتونو د پلان پر بنسټ حل کېدای شي. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هندوستان سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په یوه بجه پیلېږي. سیم صادق نن ازادۍ راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې نننۍ لوبه به افغانستان وګټي.
که څه هم موږ ونه شو کولای چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړو، خو بیا هم زموږ روزونکو د لوبغاړو سره کار کړی دی، کافي چمتووالی نیولی دی، په خپلو نیمګړتیاوو یې کار کړی او تمه کیږي چې د هندوستان په وړاندې به ښه لوبه ترسره کړو.
په سګانی نړیوال جام کې د افغانستان بله مسابقه د روان یک شنبه په ورځ له انګلستان سره په پام کې ده. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. خو لمړی د راپورونو برخه.
تر دې شیبه
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم ورزو د راپورونو لاندې برخه ته لهرات څخه د یوې بل زلزلې راپورونه را رسیدلې. رويټرز خبري اژانس د جرمني د جیو ساينسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت د ریختر په مقیاس د شنبه ورځ د زلزلې په څیر 6.3 درجه و نن سهار وختي د هرات ولایت په 3 کیلومتر کې سیمه ولرزولې. د خبر لمخې نننې زلزلہ د ځمکې په 10 کیلومتر ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د زلزلې شدت 6.3 درجه وو. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي رادیو ته ویل چې د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته.
د هرات ولایت نن سهار یو ځل بیا زلزلې ولرزاو تقریبا 15 بجې او 14 تقریبا او د هرات زیاتره ولسوالۍ همدار تر بادغیس پورې خبره کیږي چې هغه ولړډول تر اوسه پورې ځاني تاوان خبر نه راغلی، البته مالی تاوان نشته.
په عین حال کې د هرات د حوزوي روغتون یو چارواکي ویلي دی چې له سهارنۍ زلزلې وروسته د روغتون ته د ټپیانو د لیږد بهیر پیل شوی دی. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه پورې 15 شپته ټپیان او یو مړی د روغتون ته ورول شوی دی. نو موري ویلي دی چې که د مراجعینو شمیر زیات شي نو ښایي نورو ډاکټرانو او روغتیاپالو ته هم اړتیا پیښ شي. له دې مخکې د شنبې په ورځ هم یوې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې و د سیمې اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي تلفات وړول. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرونه یو ورځې پورې 2400 نوي تنه او د ټپیانو شمیر 1480 تنو ته رسیدلې. همدارز ویل شوی چې په زندنجان ولسوالۍ کې 415 کسان تری تم دي. کڅه هم د هرات په زلزلہ ځپلو سیمو کې تر اوسه هم ټول اړو خلکو ته بیړنۍ مرستې نه دي رسیدلې، خو بلا بلو کورنۍ او نړیوالو مؤسسو د خپل اقداماتو خبر ورکړي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر مرستیال ویان فرامرز برزین ازادۍ رادیو ته ویل دوی او همکارو ادارو د خپل مرستو بهیر پیل کړی دی.
در ولایت زلزله‌زده هرات در غرب
افغانستان په لویدیس کې په زلزله زپلی ولایت هرات کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د افغانستان څنګه یا یو ان ایچ سی آر ل خپل همکارو مؤسسو لکه واو واسا او آرا سره یو ځای د محل په ساحه کې ده او پر هغو کسانو چې هر څه یې لاس ورکړي د ضروري شیانو مرستې وشي، لکه خیمه، ضروري مرستندوی توکي او روغتیایي بستې.
په عین حال کې د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې له زلزلې څو ورځې وروسته هم د دې ولایت د مرکز او ځینو ولسوالیو خلکو د نورو زلزلو له ویرې خپل کورونه پریښي دي. دوی وایي چې ډېر خلک له خپلو کورونو وتلي، ځینې نورو ولسوالیو او ولایتونو ته د خپلو خپلوانو کورونو ته تللي او ځینې نور بیا په هرات کې په پارکونو او سړکونو شپې تېروي. قدر من اوریدونکو، مخکې مو هم په خبرونه کې واوریدل چې نن سهار یو زلبیا یوې درنې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6.3 درجې اټکل شوی د هرات ولایت اړوندې سیمې ولرزولې. خو ګورو چې وروستي جزئیات په دې اړه څه دي، د تلفاتو شمیر څومره دی او په سیمه کې عیني شاهدان او سرچینې څه وایي. د ازادۍ راډیو خبریال شاپور صبر د نورو معلوماتو لپاره را سره دی. صبر صاحب، تازه مو څه اوریدلی؟
سلام به شما، سلام به همه شرمنده ها. طوری که شما توضیح دادین صبح امروز ساعت 5:11 آنطوری که باشندگان در شهر هرات به رادیو آزادی گفتن، یک زلزله بسیار قوی شهر هرات و مناطق اطراف این شهر به شدت لرزانده. طوری که انجینر سید عبدالباسط رحمانی، کارشناس حوزه حوادث طبی، در یک صحبت تلفنی که از هرات با رادیو آزادی دیش، او میگه که این زلزله به قدرت 6.3 که مرکزی و منطقه آسیا بادک ولسوالی رباتسنگی در شمال شهر هرات میخوانه. آقای رحمانی میگه که این موضوع بستگی به شکستگی هایی به گفته از او داره که به روزای ابروز به زلزله روز شنبه تقریبا برمیگرده و همچنان گفته شده که به نقل از مردم که برخی از مناطق مرکز شهر هرات موسوم به فرقه 17 سابق در نایه 11 هم و همچنان قسمت های از نایه 5 شهر هرات خانه های گیلی یا به اصطلاح خامر تخریب کرده و از سوی دیگه باشندگان ولایت هرات که از روز شنبه تا کنون در جاده ها در پارک ها و مناطق تقریبا میشه گفت باز به سر می بردن از ترس زلزله، از زلزله صبح امروز به شدت هراسان شدن. گزارش ها برای دوزادی از شهر هرات می رسانه که شمار زیادی از خانواده ها در شهر هرات بعد از زلزله صبح امروز شهر هرات را ترک کردن و به سوی ولسوالی های شما و شرق ولایت هرات روان شدن و اونا ترس دارن که مبادا دوباره این پس لرزه ها صورت بگیره. با آنطوری که آقای انجنیر عبدالباسط میگه امروز از ساعت 5 تا ساعت تقریبا 5:40 سه پس لرزه داشتن که با این آمار از روز شنبه تا کنون به گفته انجنیر رحمانی 16 مورد از این پس لرزه های زلزله در شهر و برخ از بولیس فالیای ولایت هرات به وقوع پیوسته.
صابر صاحب ډیر زیاته مننه د مفصل معلوماتو په خاطر. د تلفاتو شمیر همغه د 15 پیټر ټاپیان او یو تن چې مرشوي همدا
در این موارد شما بهتر می دانین که هر لحظه آمار در حال تغییره. به اساس تماس هایی که من با دکتران در شفاخانه حوزوی ولایت هرات داشتم، آمار که قبلا شما گفتیم تقریبا برمیگرده به 3 یا 4 دقیقه قبل، اما تماس تلفن اونی جدید ما با یک از دکترها در شفاخانه حوزه بیرات که در بخش عاجل موظفه، او گفت که 10 اراده موتر نو آمبولانس به سمت ولسوالی رباتسنگی رفته و یکی 2 اراده پس برگشته و 4 زخمی دیگر این موترها با خود آورده و تلاش ها برای تداوی مریض ها از سوی دکتران موظف در شفاخانه حوزوی هرات جریان داره و اونا میگن این احتمال وجود داره که بر تعداد زخمی ها و یا هم کشته ها افزوده بشه، اما موترها همچنان و تیمای صحی در محل حادثه حضور داره.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو شاپور صابر د ازادي رادیو خبريالو چې په هرات کې د نننۍ زلزلې د نن سهارنۍ زلزلې جزئیات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د نننۍ زلزلې د ورستیو جزئیاتو او احتمالي تلفاتو په اړه د ازادي رادیو خبرونه ته غوښ شینم. د ورځې تر پای پورې موږ په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم درکو، خو اوس ورځو نورو مسایلو ته. د برتانیا حکومت وایي د هغو ډلو ملاتړ نه کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې د سیاسي وضعیت د بدلون په لټه کې وي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، د بشري مرستو د لیږد او د امنیتي اندېښنو د حل لپاره له طالبانو سره تر تعامل پرته بل هیڅ لار نشته.
د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، افغانانو ته د بشري مرستو رسولو او د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو د شریکولو په اړه له طالبانو سره تعامل پرته بل لار نشته. دا وزارت وایي دا هغه کار دی چې دوی کوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیشن وی پورس پر کړې اعلامیه کې دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي لارې د سیاسي وضعیت د بدلون لپاره د افغانانو په ګډون له هیڅ چا د برېټانیا په خاور کې د پلان جوړونی تحریک او یا هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ لپاره حمایت نه کوي. اعلامیه کې زیاته شوې تاوتریخوالي هر ډول کوي د افغانستان او نړۍ په ګټه نه دی، او هر هغه ډول سیاسي بدلون چې د مسلح تاوتریخوالي لارې وشي د برېټانیا د قوانینو پر بنسټ جرم ګڼل کیږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم دا ډول د طالبانو له زندانه 4 برېټانوي وګړو د ازادېدو خبر ورکړ. په دې اړه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی دا کسان د افغانستان د قوانینو د نقض له امله نیول شوي وو او دوی د دې څلورو برېټانوي وګړو د کورنیو پاسازولۍ د طالبانو له حکومت بخښنه غواړي. خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په روښانه ټکو وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د دې کسانو د افغانستان کوم قوانین نقض کړي او کله نیول شوي وو. په اعلامیه کې د دې کسانو نومونه هم نه دي لیکل شوي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل خوا د سیاسي مسایلو شنونکي غوث جان باز د برېټانیا دوګونی چلن بولي او زیاتوي برېټانیا له یوې خوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او بل ورته له هغوی سره د تعامل خبره کوي.
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ یوې ډلې چې غواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي ملاتړ نه کوي. خو په ورته وخت کې دا هیوادونه په دې هم پوهیږي چې طالبانو خپل هم د زور له لارې واک نیولی
قدرت رسیده.
که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له دوو کلونو ډیر تیر شول خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سیاسي مسایلو شنونکي میرویس اشرفته بیا وایي اوس مهال له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تعامل لپاره شفافه زمینه نه ده برابره او اړتیا ده چې طالبان په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي.
بر حاکمیت موجود است کې اوسنیو واکمنو ته لازمه ده چې له نابرابرۍ او ظلم او بې عدالتیو لاس واخلي څو تعامل او د بندیزونو د لرې کېدو ته موقع پیدا شي. له دې پرته که نړۍ معامله ونه کړي د قانوني تعامل لپاره زمینه برابره نه ده.
قانونمند تعامل وجود نه دره.
خود طالبان حکومت بیا تل په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب دعوه کړې او دای هم ویلي چې تر رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړی دي.
د ازادي رادیو د برخې د خبری برخې پای ته ورسیدو په پاتې خبرونه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام اوري چې احمد شبر چمتو کړي.
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کو
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to Jon Fosse.
Jon Fosse څنګه لیکل کوي چې د نوبل جایزه واخیسته په همدې اړه د ډاکټر ایسا ستانکسی نظر هم در سره شریکوم.
په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونو ژبه ډېره ساده روانه او له پیچلتیا پاکه ده.
له انځورګر شاعر رومان نیازی سره شخیدلی یم چې د شعر لیکلو په وخت څه ته پام کوي.
هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې راجوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم.
هنرمند شریفه فیضی وای
ماولینا تابلو چې جوړه کله چې دوه لاس دې دی ویخه دې زنجیر دی کې پلاس کې قلم دې ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی.
په کندهار کې مو د یو شمیر تاریخي ځایونو لرغي دو خبرو
په ډیر وخت مزه د غرمند لودي چې موږ دغه تاریخي اثر ورغول سي او
تاریخي ابدات ډیر ارزښناک دي.
او په دې ادبي مجله کې به ووري چې د میدان وردک په ششکاو سیمه کې ځوانانو کتابتون جوړ کړ.
د وزارت معارف او د ادب لمنوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې لمو سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
د ششکال د نوبل د ادبیاتو جایزه داسې چا خپل کړه چې دته د سکوت لیکوال وای. د سویډن د نوبل اکاډمي د اکتوبر په 5مه اعلان وکړ چې نارویجی لیکوال او شاعر یون فوسی د 2023 کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی شو. د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې وویل چې د یون فوسی نثرونه ناویلو ته ورناري کوي. دا په دې معنا چې د ښاغلي فوسی کوم ځانګړي اثر ته دا مهمه جایزه نه ده ورکړل شوې، د ده آثارو ته اهدا شوې ده. تر دې مخکې هم یو شمېر لیکوالو ته د یو اثر په ځای د هغوی د څو کتابونو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوې ده. په دې ډله کې نامتو کیسه لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس هم شامل دی. په خپله یون فوسی وای چې دی په لاره کې په موټر کې روان و چې د جایزې خبر د نوبل د ادبیاتو د کمیټې له لوري ورکړل شو. بیا وروسته د لیوه داسې ځای د ناروې له یوه تلویزیون سره مرکه کړې ده چې پورته سپینې وریځې ګرځي او د اوبو لوی ډنډ دی که د سمندر کومه راوتلی شي، او وایي چې سږ کال یې دا هیله نه وه چې نوبل به ګټي.
زه دلته ولاړ یم او یو څه بې خوبه یم، خو دې ستر ویاړ ته ډېر خوشاله یم. زه له لسو کلونو راهیسې د نوبل جایزې په اړه په بحثونو کې ښکیل یم. فکر کوم چې زه له ښکیلتیا سره روږدی شوی یم، خو په ترلاسه کولو یې عادت نه یم. سږ کال مې بیخي تمه نه وه چې زه به دا جایزه ګټم.
د فوسی د ناولونو په برخه کې دا خبره کیږي چې ډېرې خبرې لوستونکي ته پرېږدي، اوږدې خبرې نه کوي، په لنډو مطلب بیانوي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې د کمیټې مشر اندرس اولسن وای د فوسی اثر داسې دی چې د لوستو پر مهال لوستونکو اندیشنې او نخوندیتوب درکول شي او د مارک او ژوند سوالونه پکې مونډل شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ناول لیکونکي شاعر او ډرام لیکوال جان فوسی ناولونه چې د زړښت، مرګ، عشق او هنر پیغامونه پکې غاړه غړې دي په انګلیسي ژبه نړۍ کې ورستر بل لوستونکو په زیاتې توري. فوسی هم ډرامې لیکلي، هم ناولونه، هم شاعري کړې، هم د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي او هم یې ژباړې کړې دي. څلور شپېته کلن فوسی د جایزې تر اعلان وروسته وویل چې زما زړه ته نه لوېده چې د نوبل جایزه به راکوي او اوس هم د خوشي احساس کوي، هم د حیرانتیا. د شاغلي فوسی څخه چې کله پوښتنه وشوه چې د دې آثارو له پنځولو هدف څه دی، د په ځواب کې وویل چې دی غواړي لوستونکو ته د هوسایي او احساس انتقال کړي. فوسی له 12 کلنۍ شعرونه ویل او کیسې لیکلې. دی وایي لیکل د ده لپاره یو ډول تیښته ده. د په 2014 کال کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لیکوالۍ په مټ د په نړۍ کې ځانته یوه جونګړه جوړه کړې چې هلته د خوندیتوب احساس کوي. فوسی خپل لومړی ناول په 1983 کال کې د سور تور په نوم خپور کړ. د ده مشهور ناول مالی خولیا نومیږي چې د یو انځورګر ذهن ته چې عصبي ستونزه لري ورننوځي. بل ناول سهار او ماښام نومیږي چې د کیسې د اتل له زیږېدو سره پیل شي او د ده د ژوند په وروستۍ ورځ پای ته رسیږي. فوسی پروسه شکل له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې کله ششې لیکي د هغه لپاره یو غلې ژبه په کار ده. دغه پټه ژبه تر هر سره سرخی دا کیسه نه ده، خدای وشي شاته یو شخص دی، داسې غلې شخ چې شخی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې فوسی د پنځشنبې په ورځ د برېښنالیک له لارې په یوې مرکې کې لیکلي دي چې څو لسیزې لیکوالي دته توازور شولې داسې چې د توقعاتو مخې ته لاس ونیسي او مخ ترې واړوي. په دې مرکه کې ښاغلی فوسی دا هم ویلي دي چې په پیل کې چې څه لیکل فکر نه کاوه چې څه شی لیکي، خو ورو ورو یې یو وخت ورته پام شو چې داسې څه لیکي چې باید لاس ترې وانخلي کنه دا خبرې به ورک شي. ادم زی لیوی چې درې کاله مخکې په انګلیسي ژبه د فوسی ژباړل شوي کتابونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې چاپول وایي، د ځینې جملې تکراروي، یو ځای خبره پیلوي، بیا ترې وځي، بیا بیرته هغه مکان ته ورګرځي. دامیون سیلرز په انګلیسي ژبه د فوسی ځینې آثار ژباړلي دي. دی وایي چې د فوسی په کیسو کې یو ډول رښتونې سوله ده، داسې چې کرکټرونه یې مري، له نورو پیښو سره مخامخ کیږي، لیکن لوستونکو ته یو ډول آرامتیا لېږدوي. فوسی درم نارویجی دی چې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټي. تر دمخه کې کیسه لیکوال سیګریټ اونډست په 1928 کال کې او کنوت هامسون په 1930 کال کې دا جایزه اخیستې وه. نشته لاس کال مخکې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې کله له فوسی پوښتنه شوې وه چې ته به د نوبل جایزه وګټي، د په ځواب کې ویلي وو چې هو، خو کله چې د جایزې د پلاوي توقعاتو ته ګوري ممکن نه. د دا خبر هم ګارډین ته هغه مهال کړې وه چې د نوبل جایزه اکثر زړو لیکوالو ته ورکول کیږي چې دا عقلانه کار دی، خو عیب ممکن دا وي چې هغه وخت بیا دا جایزه د لیکوال په لیکلو تاثیر نه کوي. فوسی د چوپتیا لیکوال دی. وایي هغه چوپتیا چې ویل شوې ده تر هغې یوه بله یوه ډېره مهمه ده چې نه ده ویل شوې. په خواله رسنیو کې لکه په فیسبوک کې کله ناکله ځینې افغانان دا پوښتنه کوي چې په پښتو ژبه کې مو کوم کتاب ډیر خوښ سوی دی او لوستلی دی. ما چې کله داسې سوال ته ورپام شوي دي، اکثرو لیکلي دي چې د سینوها کتاب یې خوښ دی یا یې اغیز پرې کړی دی. دا کتاب ډاکټر عیسا ستانکزی ژباړلی دی چې نن سبا په ناروې کې ژوند کوي. دوی یو شمېر نور مهم آثار هم پښتو ته اړولي دي. له ښاغلي ستانکزی څخه به د نوبل د ادبیاتو د جایزې د سشکل د لیکوال په اړه په تفصیل واورو چې په ناروې او نور نړۍ کې د ښاغلي فوسی آثارو ته خلک پوتستر ګګوري.
یون اولاف فوسی په خپل څلوېخ کلن ادبی ژوند کې په لسګونو ناولونه، لنډې کیسې، شیری ټولګې، تکلونه، ډرامې او دغه راز د ماشومانو د ادبیاتو برخه کتابونه ولیکل. دای په ناروی کې په عام ناروژانو کې ډیر مشهور نه دی، که څه هم ټول ناروژان پیژنې، خو لوستونکي په دې ډیر نه دي چې د په نیونورشک باندې لیکنې کړې دي. ټولې لیکنې په نیونورشک دي. نیونورشک د ناروی هغه ژبه ده چې دوهمه ژبه حسابېږي، که څه هم قانون په نیونورشک لیکل شوی دی او رسمي ځینو برخو کې نیونورشک کارول کېږي، خو عامه ژبه په ناروی کې بوکمول ده. دا دوه ژبې دي چې که تاریخ ته وش بیا قصه اوږده کېږي، خو علت چې دی ډېر نه ده لوسته سوی، ممکن په ناروی کې عام نارویژیان نه لولي، دغه ته چې نیونورشک باندې لیکل کوي. که مثلا تاسو په یو عام ناروژي نه پوښتنه وکړئ چې مثال په توګه نسبوم ډېر لوستی که فوسه، نو دوی به د نسبو یادونه کوي، ځکه هر ناروژي نسبو لوستی ده. دا علت دا ده چې دی په نیونورشک باندې لیکنه کوي. د په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونه ډېر ژبه ډېره ساده روانه او له پیچلتیاو پاکه ده. یعنی دته یو خاص د مینیمالیزم د فوسه مینیمالیزم سبک یادونه هم کېږي چې ډېر پکې فلسفي پیچلتیا نشته، روک غږېږي او سپین غږېږي او واقعیتو ته نږدې سړی نږدې کوي. یعنی ډېر پیچلې ژبه نه لري. او بل دا ده چې مونولوګ پکې ډېر کاروي. مونولوګ یعنی د ژبه داسې ده چې ډیالوګ معمولا یو کس ته ځان سره ډیالوګ کوي، یا ځان سره خبرې کوي کرکټرونه، چې دا هم د دې یو خاصه ځانګړتیا ده د ناولونو. ناولونه په مختلفو په څلوېښتو تقریبا ژبو ژباړل شوي دي، له بده مرغه پښتو ته تر اوسه نه دي ژباړل شوي. د ډرامو په برخه کې باید وویل شي چې ډرامې هم همداسې ویل کېږي چې ډېرې صامتې دي، کرکټرونه پکې ډېر کم وي، او لکه کیسو غوندې یا لکه ناولونو غوندې پیچلتیا ډېره نشته، خو حرکات د ممثل یا هغه څوک چې ډرامه اجرا کوي د هغو هر څه بیانوي. دی لومړی ځل په 1933 کال کې د سره او تور د ناول په لیکلو سره مشهوره سو، خو له هغه وروسته بیا د میلانکولي اول، میلانکولي دوم او دغه راز نور ناولونه پسې ولیکل. او میلانکولي په فرانسې کې د لومړي ځل لپاره ډرامې ته هم د ډرامې په توګه هم وړاندې شوه. ځینې کسان وایي چې دی په لیکوالۍ کې د کافکا نه اغېزمن ده، خو دی په خپله دا خبره نه مني. دی وایي چې ما په ځوانۍ کې کافکا ډېر لوستی ده، او اوس هم زه وایي دی وایي سپارښتنه کوم چې هر زلمکۍ، هر ځوان باید کافکا ولولي، ځکه کافکا د هر نسل لپاره یو څه لري. خو دی وایي چې یعنی تر اوسه د هغه اغېز نه مني، چې اغېز اوس هم شته په لیکوالۍ کې، ځکه دی اوس خپل خاص طرز او خاص سبک لري. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دی په خپل وایي چې په وکلانی کې چې کله موټر یو ټکر د کړی خپل مور پلار سره یار څو سی، نو هغه په دا اغېز کړی چې لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده. نو دا هغه شان دی چې دی په خپله په مرکو کې وایي. که څه هم دی په خپله کله کله وایي چې زه اصلا کې ډرامو لیکوال نه یم، خو جالبه دا ده چې ډرامې تر ناولونو ډېرې مشهورې دي. په 500 ژبو ډرامې ژباړل شوې دي، او په ډېر اروپایي، تقریبا په ټولو اروپایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوې دي. نو ډرامو په برخه کې په پښتو کې خاص څه نشته، ځکه خو اته ناولونه مې چاپ شوي، خو ډرامې مونږ زیات نه لرو. د ډرامې په برخه کې نارویژان یا اکثرا اروپایي لیکوالان دی، د هنریک د اوسنی پیر هنریک ابسن بوله. هنریک ابسن سه او پخوانی نارویژی ډرامه لیکونکی ده چې ډېر مشهور سو. دی اوسنی دم دیغه پاندازه یا ترغه زیات ډرامې لیکلې په نړۍ کې، د نړۍ په سطح مشهور سوي دي.
له ډاکټر ایساستانګزي څخه په مننه چې د نوبل د ادبیاتو د نارویژی لیکوال له آثارو او د هغه د کتابونو له اثره خبر کړو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
انزورګر شاعر اومان نیاسی وایي چې کله ناکله خلک ورته وایي چې د دې په دې یا هغه شعر سر نه اخلاص شوی. کرکتون کې پدې باور دي چې علي هنر هغه نه دی چې ټول عوام به سر ورته خوځوي او خوشحالي به، ځکه چې د ذوق مسله ده. هر اثر د هر ذوق لپاره نه دی، خصوصا نن سبا چې ورستر بلی په هنر کې اختصار ته تمایل په زیاتې دورې. هنرمند یو خبره په لنډو بیانوي، توضیح کوي نه چې د هر چا سر پرې ژر خلاص شي. البته بل لور ته دا د شاعر دنده ده چې د عوامو ذوق لوړ کړي. لومان نیازی سره د د د شیر او د ششیر پاره شخه دلیم ل نجدي د شکلونو رئیس دوی شیر لیکي او تروسه د ماشمانو لپاره د شیر د وی مجموعه په شمول د شیر و مجموعه چاپ شوی دی ل دوی بلمړی دا وورو چې په تیرو درې لسیزو کې شاعری کوي په شیر کې څه تغیر راغله
د لمړنۍ او وسنۍ شیرونو ترمن په ډیر څه نوې سوي ډیر نوې خبرې به سوي موضوعات او تجربه به ډیر نوې سوي دا د سی لکه سړای سی په یو کلی ته یا یو سیمې ته نوې لار ور جوړي نو دا نوې لار څه جوړي پاول خو نه کیت نه کاری ورسته نو بیا چې په دې ډیر مزل وکي او غلار پټای سی بیا نو ډیر لری کاری وای دا لار ده شاعری هم همدا سی ده چې عمر تیر سی سړای تجربه وکي نو بیا یې دینو بار کیو ته پام کیږي او دینی مسائل سره دلچسپی لري او یو څه د ځان د بیانولو جرأت پیدا کړي
او منصب ستاسو په شعرونو کې البته په لومړنیو شعرونو کې داسې کلیوال تصویرونه شته چې ممکن د لومړي ځل لپاره په شعر کې ځای شوی وي لکه د زیارت کوترې په یوې کړکۍ کې د وروستیو کلونو په شعرونو کې مهم داسې تصویرونه شته چې لوستونکي ممکن هر ورځ په خپل ژوند کې وویني خو هغه وخت ورپام شي چې ستاسو شعر ولولي نو په شعر کې تصویر ته خاص پام کوي که په خپل تصویرونو اساس په شعرونو کې هم داسې راځي
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زب خپل تصویر او حرکت د دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم معمولا زه په طبیعت کې ګرځم یعنی چې اوسګار یم په جنگلونو کې د ګلانو لنډاري خوند اخلم له مارغانو له وبو یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات تقریبا بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکار رابطه پیدا کوم هغه داسې چې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله نا کله ډېره واضح ما چې په خوام شعرونه لیکل البته اوس هم چې کوم یو وخت خلک ما ته وایي په دې پونه سوم دا به څنګه البته زه یو بل کارم لدې سره کوم مثلا د پانی او حرکت ممکن د هغه ځای بدل کمه دا یو بل چیرته پیوان کمه نو په دغه مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا شي ما هغه حرکت له پانی راخسته او بیا مې د یو بل سره پیوان کړی هغه حرکت او دا کله کله پیخیږي فرضاً زه کله نا کله وایم چې اوبه تږی دي زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندې او دا بند خلاص کې یو عجیبه منډه کوي دا لکه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده زه فکر کوم چې او بوتګی دی یو څه ته تندر لري نو کله نا کله دا سیمه واردی چې هغه موقعیتونو سره لفیلونو سره زما دل چسپی ده چې فیلونه بدل را بدل کمه موقعیتونه بدل را بدل کمه نو د دوغه په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډیر دی او زه خپل هم لدی خوند اخلم او هدف می ممدای مقصد می ممدای چې کو سم کولای یو څه د چاستر کو ته وترومه
بیا هم د تصویرونو پاړه تصویرونه باید د شعر د واحد تاثر متمم وي په نوې پښتو شعر کې ډیر کله په خپل ذات کې شایسته تصویرونه لرو خدای تصویرونه د یو واحد تاثر د شیندلو توان نه لري او مان سپ تاسو ډیر شاعری کوي د مسلې ته په خپل شعرونو کې توجه کوي
دا وایي تاثیر خبره پارال دا مهمه ده دا باید او ضروری ده خو دا باید معلومه سي چې د شاعر مقصد څه ده زه به یو مثال تاسو ته وایم زه چې کله وزګار سم په ګاډي کې د ریل ګاډي کې سفر کوم یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیات اسی په دې لار باندې یو منطقې ته سفر کوم نو کوشش کوم د کړکی څنګه کینه ما وکړ یعنی چې د وسمه کولای د طبیعت ننداره وکړ یو بل کس په دې ریل کې را سره یې اکثر ملیدلې دي دوی یو صندوق څور سره یې او ویلون غږی بیا ارڅو باندې ګاډي کې چناستي او درچا چې ماته پیسې یې په جیب کې هغه ور کوي یو بل کس ممکن مالیدلې دي ډیر وخت کار ته ځي په دې ګاډي کې نو سفر کوي چې ګرځي دا سړی خپل مقصدی زما معمولا لخپل شعرونه یو اصلي مقصد کومدای چې کوسه مکولای هغه خایستونه چې دې چې زیننداره کوم هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مرک میرا جو کړی او هغه د خلکو سترګو ته ودراو نور خبرې چې هغه هغه دوامي یعنی ک ممکن دا سي چې زده یو مقصد لپاره دی وو هدف لپاره دی وو پیغام لپاره یو شی لیکم هغه مې تر ډیره هدا پوري مې په یبا خو ډیر بخکار نه دی د همته د تصویرونو په من منځ کې به زه لدیش سره علاقه لرم نو دغه باید تاثر پیدا کولم دا مهمه خبره ده چې د دغه تصویرونو په منځ کې که هغه واحد تاثر زه ځای په ځای کړای سم نو فکر کوم چې لکه یعنی فکر کوم چې دغه شعر به مې کامیاب شعری چې د دوی په منځ کې د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولیکتولی سم او که داسې نه وي نو صرف تصویرونه یې لدی هم دا یعنی ډیر کامل نه راته ښکاري خو په هر حال زه تر ډیره حده پورې کوشش کوم چې فکر ډیر برجسته نه وي ډیر ښکاره نه وي
په معاصر پښتو شعرونو کې د ډیرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري بل باید تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي خو زموږ په ډیرو شعرونو کې داسې نه وي څنګه هم داسې نه ده
وزنه پیغام چې دا پښتنه به ځواب کړای سم کنه خو په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي په وګړو نظمونو کې ټول په یوال ساتل یعنی ما خپل تجربه دا ده چې ولا مشکله ده چې ټول نظم دی په د کیفیت په لحاظ باندې د خوان په لحاظ باندې د نورو باریکیو په لحاظ باندې هغه څه ساتل چې سړی فکر کوي چې دغه لکه په غزل کې شابیت چې ده یا هغه برخه یې داسې برخه ده چې تر ټولو خوندوره ده او دا یو ستونزه ستا ده او دا د غزل رانیولې تر نظمونو او تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل ستا ده
زموږ په شعر کې او منصب کې تکرار هم زیات دی
هر شاعر د دې شی په مقابل کې باید ډیر اساس وسی چې تر دې لمخې کومې خبرې سوي دي چې دا بیا تکرار نه کی کدا سي چې خبرې ډیر زیات تکرار شي موضوع ډیر زیات تکرار شي بیا به خوندي رامنځته کیږي
د دې به خوندي چې تاسو اشاره ورته کوي مخه څنګه نیول کېدای شي
د شعر د نوې کولو لپاره د مزامینو د ډیره ورول ډیره دوله لپاره تنوع لپاره ځینې لارې داسې دي چې خپل به مشاهده کوي خپل به یو څه ګوري حواس په دی فعالي دا مهمه ده ځینې نورې لارې چې ما خپل تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې دا خبره وکړه او زه خپل لم دې تجربه نه استفاده کوم یو خدا ده چې فعلونه بدل لا بدل کړي لدې سره شعر نوې کیږي البته دقت په ورته کوي چې هغه منطقي په ځای یعنی ډېر به منطقي پکې ونسي منظور مې دا ده چې هغه نری منطق مې منظور ده چې هغه نری منطق باید و پالل شي او په ځای مثلا اوزه او په څخمه دا د څخاو کو فیل یو بل شي ته چې هغه نڅ کی هغه ته ورکو یو بل حرکت ته یو بل موجود ته یو بل څه ته فکر کوو مثلا کوای چې شمال دی او شمال مثلا معمولا وایو شمال لګي نو کمو وایو چې شمال والوت باد رالوت دا یو څه ورسره ونری کی خو تر دې زیات هم په همدې برخه کې موږ کار کولای شو یعنی دغه نور فعلونه هم د الوتو د لګېدو په ځای کارولای شو بل څه چې زه فکر کوم شعر ورسره نوای کی هغه د یو څه حرکت په بل څه پورې کول دي یو صفات چې دا لایو شینه راخسته بل شته ور کړای هغه لاغه سرم شعر نوای کیږي. بل خبره چې دا باید هر شاعر تر ډیر اندازې پوری د دې په مقابل کې اساس اوسی چې کومې خبرې چې نورو شاعرانو کړی دی او بیخی ډیرې سوی دي. بهرحال نوې خبره کول اسانه خبره نه ده، خو هغه چې بیخی ډیرې سوی دي او په هغه یو رقم سره سوی دي هغه دې نو بیا نه راخلي. اوس دغه شونډې د لال د بدخشان دي، دغه ته نور نو بیخی ضرورت نشته، دا په چا تاثیر نه کوي، نور خبره خلاصه ده. دا داسې ده چې دا کلونه کلونه چې د لال د بدخشان ذکر سوی ده، دغه دغه قصه ورسره روانه ده. دا نو عام و خاص ټول پې باندې پوهېږي، ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي، دا هیڅوک نه پارهوي دغه تشبیه چې ده.
که الفاظو ته راشم، کلمات په شعر کې ډېر مهم دي. معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا، آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي. تاسو څه نظر لري؟
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بلایوي یو لاس غالۍ سره زه تشبیه کړم. که په یو شعر کې د غالۍ کو وګورو چې په هغه کې رنګونه ګلان هغه کوم ټک چې ورته ووایو د بافت، هغه بافت ټکونه یې د دې خپل هغه یو نواختي اندازه یې او هغه لیکې که دا ټولې یو لاسي نو غالۍ بیا ډېر ښایسته غالۍ. خو که داسې چې ګلان یې سره ګډ وډې نیم یو ډول اوبدل شوي نیم بل ډول اوبدل شوي دا عیب ده. کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي او دوی ورته یوه اصطلاح په دې فارسي کې هم شته ده که همخوانی سره ولري نو هغه اثر باندې طبعا دا تاثیر لري او ورسره دا کی خوندور کیږي.
د شعر د آهنګ مسله هم مهمه ده. په پښتو ژبه کې لهجې کله ناکله آهنګ د ځینو په باور ټکنې کوي. دا مسله مهمه ده کنه لوستونکي باید د شاعر لهجې ته په پام سره د هغه شعر د آهنګ له پلوه وارسوي.
ای ولا جام لارلای او د ټولو په سلام وای او ټول دا منلی وای خو ډیر ښه به وای. خو فعلاً خدا سیده چه چوک وای شار چوک وای خار نو فکر کوم چه کلاسی او کاروسی چه تروغو پوری چه عمومی و دعال لار رامنسته کی کداسی اوسی چه یو لغت که پا پرا خسا کی آمی او یو دول ویل کی گی تلفزی گی پا بل زای که بل دولی داغا د پراخ ساحه والا لغت دی دا کم ساحه والا خلق ور خپل کی او هغه سید تلفظ کی په دې سره به تر یو اندازې پورې دا مشکل حل سي.
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وی کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو شعر بشي دا تعریف څنګه درته ښکاری؟
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزر دي چې په دې باندې هغه شعر باید والوزي او الوتو کی. خو دلته یو باریکست ده او زه غواړم چې هغه ته اشاره وکم. هغه دا ده چې که فکر ډیر برجسته ای ډیر نیغي په کلام کې دا کلام به شعر نه نو بل هر شی کوو نو بیا به هغه یې شعر بنئ. د ما په خیال دا باید دا غ شعر پرګونو کې لکه وینه داسې جاری دا پیغام ته تلیږي فکر ته تلیږي دا باید داسې دا کډیر خکارای دا داسې لکاغه لکه عدالت چې لکه په وطن کې چې خلک دا یو کیلو غوړي له خلکو سره کومک کوي په الله ساکسونه ور سره اخلي نو که فکر ډیر برجسته سو په شعر کې هغه بیا داسې کیږي لکه دا غوړو یو اکسونه سړی چې شعر ولولي باید دغه سی یو نتیجې ته ورسیږي. دا د تصویرونو په مټ د نورو صنایعو بدایو په مټ باندې دا باید راسي نه داسې چې نه خبرې وسي نه خبرې به شعریت ته بیا توان رسوي هغه به شعر نه بیا بل شي.
لو استاد شاعر رومان عزیز څخه مننه. دا شعر پاره چې دوی کومې خبرې وکړي دا به د دوی په یو شعر کې وپلټو. دا شعر د دوی په شخص سره اورو.
لوند غږی تروان او بو هم تړلی وو، لوند کې ته پنکړی وو تر هم تړلی وو، له خپلو اندامونو غلی ووته اوسی صحرا کې د شوخې منډې رم تړلی وو، د خوب له منظومو یې وو الوتی کوم تا اوس، د خوب له منظومو یې وو الوتی کوم تا اوس، ټاله په کمان کې د رستم تړلی وو، د زړه د سرخانې په سر ایښی و لړم کورې پر سکروټه د چلم تړلی وو، رسد و د انګورو لارۍ ډکه وه ولاړه، ګیټې برایی لا ده تورخم تړلی وو.
په دې شعر کې ښاغلی ومان ژغ تړلی، هوسۍ یې له اندامونو ایستلې، تاوس یې د خوب له منظومو الوسولی، او د شعر حادثه یې له نوي پیش سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لې بي داسې هنرمند سره شغېدلې يم چې په تار او ستن هنري تابلوګانې جوړوي، خو سمدستي کندهار ته ورسو. په کندهار کې تیرونه د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. دغه څلور تاریخي ابدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي هاوس، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کال مخکې نه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. نور تفصيل سمه همکار په دې راپور کې.
د پنځم په ورځ نه وخت کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چاري پیل شوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
پام کې درو چې د څلورو ابیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبزه ده، د احمد شاه بابا ګمبزه ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلي دی 3 میلیون افغانۍ دي. په 3 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شه د خارجي مؤسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ د اسلامي امارات خپل بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرقې شریفیه او احمد شاه بابا د مقبرې شاوخوا سیمه استملاکړي.
یو پیشنهاد میدی استاد د وزارت څخه چې د خلکی شریفي او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخه چې د نقشې کې یا ماستر پلان کې چې د جوړسته وي د شورز در ابولیز مرسیلانیان ډیریږي چې د هغه د جادي څخه د خاطر معلومه سي او هغه چار طرفه سړک ولري. نو کاغه د باسازي محترم رئیس صاحب، د شرسازي رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه په انده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زمو شرط هم شکلا ورکول سي، هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودي چې موږ د تاریخي ابدات یا تاریخي اثر ورغول سي او وساتل سي. د خلکو څخه هم د غوښتنه ده چې د تاریخي ابدات شو وساتي او د تاریخي اثر په ساتل کې نه یوازې خپل ډیر شرول ولوبوي بلکې نور ته هم په هوای ورکړي.
نمې علي احمد سماري د کندهار شهر یو تن سیدونکو مې ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو د لمرنې یا غزایو ته ځي. دا غزمور ساس لپاره د عاید یو شمن به هم ده.
ازادي رادیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کال مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماړی چل جنو منډیګک مینا برج د سپیروان غونډی میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابیدوته د پاملرنی غشتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت په هم ورخول شي. خود داونه ویل چې کله به د دې تاریخي ابیدې کار پیل شي. شریفه فیضی هغه هنرمند ده چې پستان او تار هنری تابلوګان جوړوي او په تیرو دوه کلونو کې دا هنر ډیر غوړېدلې ده. له دوی په باور چې تر اوسه څومره تابلوګان جوړې کړې دي.
کله چې دا تحول راغلو نو په کور کې نستلو دا هنر مې مخکې زده ول خو ډیر تر سات ورته نه ول ډیر کارو سره دی باندې بوختو ځکه خون کې و ما په یو اداره کې التمه درس ورکولو. نو کله چې کور کې نستو یا غوڼه وسیله چې د ما د زړه تنګون وسیله شوله چې زه د تنګون خلاص کم زما دا ستنه هنر ول او دا تصمیم مې ونیول چې دا یو شای و پنځوم دا یو تابلوګان د ستنه په واسطه جوړ کم چې هغه تابلو یا غنځو په خپل خبرې وکړي. اولین اوراز چې موږ د دمانې کوټه تدریس ته باید لاړ نه شو نور په یو ټولګي کې مې درس درلودل یو هغه راغله د ادارې د خانه چې هم د اوس تاسو ټولګي خوش کې تاسو لاړ شي نو واقعا موږ ته ډېره دردونکي وو. کله چې زه کور ته راغلم دردونکي شی به وشي بر صاحب نو هغه بیانولې راته اوس هم ستونزمن دي. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یو سلامه بختي هم پیدا کړم او خپل غږم جک کړم نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دې دې ښځې زنجیر دی کې په لاس کې قلم دی ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی. نو دا غره رئیسته مې تر اوسه پورې تقریبا یو 15 د سنجرونه جوړ کړی دی. نور هم تر کار لاندې دي د 15 د سنجرونه دي چې ټول جوړ دي او ټول داسې تابلوګانې دي چې په هغه کې ټول کې موږ د هیواد د غمزه پلای د موږ د ښځو ناهیلي د موږ د ښځو د حق تلفي دا ټول غږ موږ کوشش کړی چې دا غږ په دې انځورونو کې د ستنه په واسطه د خپل هنر په واسطه نورو ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د روسیو دوه کلونو دي همداسې ده؟
مخکې مې یو څه شته دي خو دا هغه د انځورونو ول چې د طبیعت ول یعنی د خوکې انځورونو ول د دوه کال چې دي د انځورونو ټول په ډیره څرخې چې د موږ محرومیت د موږ ستونزې د موږ وسنۍ حالات په دې کې منځور کړی دي. نو دا دوه کال مې د 15 تابلوګان چې دي دا کاملا مې هم دوه تخصص کړی دي. مخکې مې ډېر تابلوګان لرم خو هغه یو خو وخت را سره کوم د باندې بخته و بل هغه تابلوګان نو ما د خوشاله پیغامونه دي کې ول کړه اخر کې چې دي هغه ټول دا تابلوګان.
شریف جان فیضی تاسو سیدا تابلوګانه جوړوي لڅت کار اخلي لادي ستني کار اخلي او لڅت کوم ډول تاره
دا تابلوګانه دا یو ټوکر په مخ کندل کیږي چې هغه کوم ټوکر چې وي خو دا ډیره ډیره مې منې چې لکه داسې غوي پن ټوکر وي یو ستنده چې د پدوزي ستنه په نامه یادېږي یعنی پد په دې معنی چې د قالینې پدوند د کندل کی دا هم تر چې په بازار کې پیدا کیږي دغه تر په واسطه د دې کمال اندال د تریشاله خانه کندل کیږي مخې ته یو خایست او کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنه په واسطه چې وسایل هم دا ستنده او ټوکر ته یو دا هم تر د بازار کې لري موږ تاسو خو اند کار ته اخلي دا تر باندې جوړه
دغه پدوزي ته تاسو اشاره وکړه. د پدوزي په عادتن په خو داسې جوړېدل سي دي کمان به وو په دې کمان کې به ټوکر نیولای وو او بیا به د شاله خوا کار کاو دی بلې غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه
هي هم دا غسه وو فقط اوس یې زه کمان د ټوب هغه جوړوم را چوکاټي کله کوم بیا ورسته دې شاله منځو ته شاله خونه په کوم منځورم د سینه کوم چې هغه تل رسامي کما د خپل ذهن او یعنی کوم خپګان چې ما په ځړ کې وی څومره چې زه ډېر یو خبره ته ډېر خپاش ما غنځور د نورو د نظر زخونه شامل نه نور وای چې ډېر خپل راغلی څومره چې زه خپم او هغه باندې هغه خپګان وخت کې کار وکم درې مره میږي هغه شم ټول وای چې ډېر خسته شې.
نو دا انځورونه وارد یو کنه سایز څومره دی
غټ دی غټ وړه مختلف دی او بعضې یو لستنې ډېر غټ دی چې دا تعلیم زما حق دی جنګ بدرنګ دی افغانستان یا د امپراتورۍ هدیره دا دی یو لستنې غټ دی. نور مختلف سایزونه نظر په غوڅه چې زه انتخابوم هغه سایز مې مغوته کوم. اوس مثلا د یو نجلۍ د مکتب ته چې یو کتاب لاړه ده د کتاب تقلب لیدلای دی او د شاړولې د ژړی د مکتب جلی د بکس په شاړ چولې دی اوس نه په دې باندې کار کوم یعنی دا ډیره غاټه نه نظر ذهن ته مې څومره انځور دی هم را اندازه
شهر فجان فیزی تاسو مخکې دا خبره وکړه چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي چې وارلمخه رسامي ونه کوي نو دا توازن د رسم څنګه ساتي سخت نه وي
نه زه کله وخت داسې کوم چې ډیر وخت مې دا خبره د تاسو فزای دا کله چې ما به دا ورته جوړ کړم د اندازې یا د چوکاټ مې جوړ کړم بیا مې وکړ د توازن ډیر خراب شو اوس دا څه کوم چې په اول په ټوکر باندې مې د کارګو په یو ستای غندم لوی کارګو باندې په دې ورسته چې دا ټول کار مې خلاص شو استخلاص ول ورسته بیا چوکاټو مې توازن بیا په نظر کې نیسم
له هنرمندي اغلی فیزی څخه مننه د میدان وردګ ولایت په ششګاو سیمه کې یو شمیر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته دوی شاوخوا یو نیم سر عنوان کتابونه په دې کتابتون کې راغون کړی دي په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششګاو سیمه کې د لوړی عالی لیسا په دغه لیسا کې سونه شاګردان په اسریز د کړو کولو بوختي خو دلته یو شمیر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیسته ترڅو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو ترڅنګ وکولای شي ځینې سیاسي ادبي کلتوري اسلامي ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي د دغه کتابتون د جوړېدو دوه کاله وتلي او تر اوسه پورې لږ ډیر یو نیم زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو فارسي او انګلیسي دي محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او دغه کتابتون مسول دی نو مولای وای زیات لاملونه و چې موږ د کتابتون جوړولو ته وهڅولو خو تر څنګه موږ ارس و چې راتلونکو نسلونو ته داس یو څه په میراث کې پریږدو چې هغه ګټه ورڅخه پورته کړي شاغلی ودان زیاتوي په یو ټولنه کې د کتابتون شتون د هغه ټولنې د راتلونکو روښانه لپاره یو ښه زیری دی د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینوالو لپاره د زمینه برابرول او آشنا کېدل دي
له کتاب سره مینه نه درلودل وو د اضافي معلوماتو نشتون وو د تعلیم د سات هټټوالای وو همدې ته وته نور ځات لاملونه و چې موږ دې ته اړ کو ترڅو یو کتابتون جوړ کو او بل راتلونکي نسل ته به له موږ څخه یو داس څه په میراث کې پاتې شي چې ترڅو دوی د فکر په جوړولو د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي
ودان زیاتوي د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده خو بیا هم د ادب او کتاب له مینوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي دا ولسی وګړو ترڅنګ د یاد لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه زیاته ګټه اخیستې ده دوی وایي هر ورځ د خوش کتابونه په کلولي نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې ترڅنګ د کتابتون په ودانۍ کې هر اونۍ غونډه کوي ترڅو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه شي
په یاد کتابتون کې هر اونۍ غونډه لرو چې موږ له ډیرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو د ناشنا کتابونو او د هیواد د نړۍ د مشهور ادبي څیرو سره آشنا کړي یو او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي د کتاب او د ادب لمینوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره پوره همکاري وکړي
محمد خالد همت بیا په دغه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی دی هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي خو دولسي خلکو ترڅنګ له ادب پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي
یاد کتابتون څخه تقریبا دوه کاله کېږي چې استفاده کوو په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو نو د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي
که یبه خواته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو لنشتوالي سره مخ دي نو بلې خواته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي
له همدې راپور سره د خبري مجلې رنګاړو زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې ازادي رادیو ادبي مجلې مو خدای مل